مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې به په پیښور کې د ډایریکټوریټ ملازمینو احتجاج صوبایي ټاسک فورس لخوا قبایلی ضلعو لپاره 515 منصوبو لپاره پنګې منظورول او ناټو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیری نه.
سرمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی پاکستان نه خوره طالبان ویان دی او د باید داغی د کارونو ذمہوار او ګرځول شي. په خیبر پختونخوا کې د پشکال د بارانونو سیلابونو لقبله سلور کسان مړه او نه نور جوبل شوی دی. او روسیه وایي غواړي چې برېټانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخ خبرو برخه وګرځي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی پاکستان نه خوره طالبان ویان دی او نه باید داغی د کارونو ذمہوار وګرځول شي. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د میډیا د استاد سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو دا خوښه اوس د افغانانو ده چې ستونزه له پوځي لارې هواري او که سیاسي جوړجاړي ترسي. نوموړي نور ویل چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غځولو 90% کار سرته رسولې دی او خپله پوره هڅه کوي، خو دلته چې 3 میلیونه کډوال ژوند تیروي نو بیا په افغانستان کې د بدامنې ذمواري په پاکستان اړول امکان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو په پاکستان تورونه پور کړي دي چې د طالبانو سره مرسته کوي. په خیبر پختونخوا کې د ډایریکټوریټ ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي لپاره احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. مظاهره چانو پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چان وایي چې حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټوریټ د 10,000 ملازمینو تنخواګانې نه دي ډېرې کړې. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د آبادې د کنټرول د ادارې یو چارواکي محمد سلیمان خان وویل
مونږه دا مطالبه دی څنګه 1.5 بیسک پے سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته مونږه تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسک پے دی ملاو شي.
یاد دی چې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یو پلاوی د ډایریکټریټ د ملازمینو سره مذاکرات هم کړی دي، خو د احتجاج پای ته رسولو په اړه څه نتیجې ته نه دي رسیدلې. پاکستان د کورونا وایرس د سلورمې چپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. په ولسي غږ کړی دی چې د اګست 1.5 نیټې پورې واکسین ولګي. پرون په اسلام آباد کې د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې د غونډې نه وروسته یوې خبري کانفرنس ته په وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې حکومت هغه کسانو ته د واکسین لګولو لپاره د اګست 1.5 نیټه مقرر کړې ده چې له وایرسه د زیات اغیزمن کېدو د خطر سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې ده چې له 3 کلونو د ډیرو عمر زده کوونکي د قانون د عملي کولو د ادارو ملازمین او په هوټلونو او شادي حالونو کې کارکوونکي به د اګست 1.5 نیټې نه وړاندې واکسین لګوي. په عین حال کې بعد سکولونو استادان د اګست د وړومبې نیټې پورې د واکسینو لګولو عمل پوره کوي. په خیبر پختونخوا کې د پشکال د بارانونو سیلابونو له کبله 4 کسان مړه او نه نور جوبل شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې PDM پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په مردان کې د بارانونو له کبله د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښو کې 2 ماشومان مړه شوي دي. دغه شان په بردیر او باجوړ کې هم 2 کسانو ژوند بایللی دی او نه نور جوبل دي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په ملکنډ، هزاره، کوهاټ او پېښور سیمو کې د ګل د ورځې نه د تیزو بارانونو او طوفان امکان دی چې د جمعې ورځې پورې به دوام لري. او روسیه وایي غواړي چې برتانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخه خبرو برخه وګرځي. دا په داسې حال کې دا چې واشنگټن په خبرو کې د چین د شاملولو په لټه کې دی. د امریکا لپاره د روسیې استازي اناتولی انتونوف پرون ویلي دي چې د نورو ایټمي قوتونو په شاملولو سره د وسلو د کنټرول په اړه د مذاکراتو چوکاټ پراخول اړین دي. نوموړي زیاته کړې ده چې روسیه په دغه لړ کې برتانیې او فرانس ته لومړیتوب ورکوي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د روانې غړې تر پای کرا سره وای نو د ځنې نورو ریپورتونو ترڅنګ د دغه راپورونو تفصیل به واوري. په پیښور کې د ډایریکټریټ ملازمینو د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کړی. غوښتنې یې څه دي؟
څنګه 1.5 بیسیک پے سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس تا او ڈی ایم ایس والو ته موږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پے دی ملاو شي.
د خیبر پختونخوا ټاسک فورس د قبایلي ضلعو د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري کړې دي، خو یو قبایلي اوسیدونکی وایي
زمنګ اپر مومن او به خاص کر کې تحصیل خوځي به زیاده مکمل پاتې دي. اوسه پورې کې های سکول نه هم نشته دي، میډل سکول پورې د جینکو نشته دي، نو دین زمنګ هغه تعلیمي ریشو معلوميږي.
د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسه د سپین بولدک له لویدلو وروسته اوس دوی پر خپل مالونو دوه ځای محصول ورکوي.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 2000 7000 بیا تا وسی مطلب خپل لایا یې شه ده. بیا چې کندار ته وځ کندار والا د پخوا په شان خپل محصول ته بینک ته ذریعہ باندې جمع کوي.
او په خبرونه کې بعد ناتو لخوا د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په پیښور کې د ډایریکټریټ ملازمینو د جولای پر 19 د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون او مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د سیکرټریټ د 10000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټریټ 4000 ملازمین یې له پامه غورځولي دي. بلخوا د خزانې د وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره شانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه د احتجاج پای ته رسولو په خبره رضا شوی نه دي. نور تفصیل د غلام غوس پر ریپورت کې اورو چې د مظاهره چیانو په شوارونو پیلېږي.
دا احتجاج کوونکي د خیبر پختونخوا لوړپوړي سرکاري افسران دي چې د جولای په 19 نیټه په پیښور کې یو لاریون ترسره کوي. د 4000 ډایریکټریټ محکمو سره منسلک سرکاري افسران د تیرو دو هفتونو په خپلو دفترونو کې هم په کاربندیز دي، خو د زیارت په ورځ دوی د خپلو دفترونو نه د احتجاج په توګه راووتل او د خیبر پختونخوا د اسمبلی پورې په سړک هم خپل احتجاج ترسره کړو. د اسمبلی مخې ته د کوز کوهستان ضلع نه د احتجاج ته راغلي د پاپولیشن ویلفیر افسر محمد سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا مطالبه د سنگا 1.5 بیسیک پے سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس تا او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پے دی ملاو شي، هغه 150% بیسیک پے هغه کې اضافه شوی دی. نو مونږ هم دا وایو چې هغه پیټرن باندې مونږ 150% بیسیک پے اضافه شي، ځکه چې څنګه هغه سیول سرونټ دی مونږ هم سیول سرونټ یو.
د خزانی د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یوې حکومتي کمیټې د احتجاج کوونکو افسرانو د کمیټې سره تر دې وړاندې مذاکرات هم کړي وو، خو د احتجاج ختمولو په اړه څه نتیجې ته نه رسیدلی. احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د 10000 لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعات لاندې 0.5% اضافه کړې ده، ولی د ډایریکټریټ محکمو او دغه محکمو سره منسلک د پاتې 4000 افسرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAL RADIO
تاسو مشال ریڈیو اوری. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای پر 19 د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري شوې دي، چې پکې د تعلیم، صحت او سړکونو جوړولو پرمختیایي منصوبې شامل دي. بلخوا ځایي ولس وایي چې حکومت هر کال دغه شان منصوبې شروع کوي خو سر ته یې نه رسوي. دوی غواړي ټولو اول د تعلیم، اوبو او سړکونو منصوبې سر ته ورسول شي. نور معلومات شانواز ترکزی را کوي.
د صوبای حکومت د ټاسک فورس غونډه کې ویل شوی د شپږو قبایلی ډیویژنونو او د پخوانی فرنټیر ریجنز لپاره 1515 منصوبو باندې به یو کم 80 روپۍ خرڅول شي. ته دغه ټاسک فورس غونډه پرون د جولای په 9 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې شوی چې پکې د بیوروکراسي په شمول د پوز پولیس او فرنټیر کانسټیبل مشرانو او ځینې صوبای وزیران هم ګډون کړي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دفتر جاری شوی خبر پاڼې تر مخې په غونډه کې ویل شوی په دغه منصوبو کې د تعلیم، صحت، زراعت، اوبو، سرکونو، لوبو او سلګری په شمول نورې منصوبې شامل دي. په دغه غونډه کې په عمومي امن هم خبره شوي او ویل شوي چې په دغه سیمو کې به د خپل منځي لانجو د هوارول لپاره مصالحتي کمیټه زر تر زر فعال کړي شي. په غونډه کې ویل شوي په کلیس ترقیاتي بجټ کې د دغه سیمو لپاره 290 کروڑ روپۍ ښودل شوي دي چې به په دغه پیسو د تعلیمي ادارو ضرورتونه پوره کولی شي او ځینې نوې ادارې به هم جوړیږي. د مومندو د خوځو قانون نومي سیمې سره تړاو لرونکي تفسیر مومن مشهد ورته وویل د دې حکومت لخوا د تعلیم لپاره د پیسو خودو ستاینه کوي، خود زیاته کړه په کار ده چې نوې تعلیمي ادارې د دوی په سیمو کې جوړې کړې شي.
زمنګ اپر مومن او به خاص کر کې تحصیل خوځي به زیاده مکمل پاتې دي چې سب ډیویژن د تحصیل خوځي به زی اوسه پورې کې های سکول هم نشته دي، نه کې سیکنډري سکول شته، نه د جینکو میډل سکول پورې د جینکو نشته دي. نو دین زمنګ هغه تعلیمي ریشو معلوميږي.
په غونډه کې ویل شوی یو سل او څلويخ منسوبي په تیز رفتار عمل درآمد نومي پروګرام ولې 315 اویا منسوبي د صوبایي حکومت په کلیس ترقیاتي پروګرام کې شامل دي. په دغه منسوبو کې لټو زیاتې پیسې د سرکونو لپاره خودل شوی چې شمیر 800 او 80 کروڑ روپۍ دی. د باجوړ د چیرمن هاشم نومي سیمو اوسیدونکي حمیم الله خان وای د یو کادر هڅه د دوی د نواګۍ نه تر د خار باجوړ هډ کوارټر پورې په سرک د بیا جوړونې کار روان دی، باید لټولو اول دغه پوره کړی شي.
صرف دا یو روډ دی کوم چې د لوی سم نه تنګي پورې لخه جوړ شوی دی. دا روډ هم د تنګي پورې نو د اصل کې بر افغان بارډر پورې حکم سره چې الهال خیل، ماړونګي، چارمنګ، چینار، رایه دا علاقې پرتی دي نو دا غي خلک هم د دې تمه باندې خو دا روډ بیا د تنګي نه بر افغان بارډر پورې دا صرف 8 فوټ تر اغله دي.
او هم دا شاند او بو د منسوبې لپاره په پرنی غونډه کې ویل شوی یو سل او څلور اتیا کروڑ روپۍ ورته ځانګړي شوی. د پخوانی قبیلې سیمو په زیات رازلو کې لټولو غټه ستوند د څخلو د اوبو د نشوالي ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2013 15,000 او 15,550 کلو هرتز.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره یو فعال تنظیم وای په ټول هیواد کې 10,000 کسان لادرکه دي چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا دی. ډیفنس اف هیومن رائټس نومي د سازمان د لادرکه کسانو په اړه د جولای پر 28 په پیښور کې غونډه وکړه چې پکې د ورکو کسانو کورنیو، سیاسي او مدني فعالانو ګډون وکړو. د ترهګرۍ ضد جګړې او په بلوچستان او سند کې د ملتپاله وسلوالو د کاروایانو پر مهال ګڼ شمیر کسان ورک شوي دي چې دوی او د بشري حقوقو سازمانونه یې تور د پاکستان پر فوز او استخباراتي ادارو لګوي، خو حکومت او فوز بیا دا تورونه ردوي. البته د فوز ویان سمود وړاندې ویلي ول چې د لادرکه کسانو ستونزه به زر حل شي. حکومت د جبري لادرکې جرم ګرځول قانون هم پارلمان ته وړاندې کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د ډیفنس اف هیومن رائټس نومي غیر سرکاري سازمان مشر امنا مسعود جنجوا مشال لیډو ته د دغه غونډې په حق لوویل چې د ټولو زیات د خیبر پښتونخوا نه خلق په جبري توګه لادرکه کړی شوی دی، نو ځکه دلته دا مشاورتي غونډه وکړه. دی وایي د حکومت لخوا چې د دغه لادرکه شوی کسانو را معلومولو لپاره کم د پلټنو کمیشن جوړ دی، د هغې د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي او نه دوی سنجیده دي.
مقصد دا دی چې مونږ د دې دا خبر چې دی دا مخکې کو ټولو نه زیات خلک چې رک شوی دی هغه دې صوبې کې دي او مونږ سره کم از کم 1,500 کیسه چې دې صوبې سره تعلق دي، کم از کم 10,000 کسان رک شوی دی. دی ټول پاکستان نه، لیکن ما سره چې څومره کسان دي کنه هغه تقریبا 3000 کسان دي چې ما سره رجسٹر شوی دي.
غونډه کې برخه خستون کې د پیښور سبیا بیگم چې بنیادی تعلق د باجوړ ضلع سره دی وای شل کال وړاندې 2001 کې واده کړی زوی عبدالستار خان غیب کړی شو او د هغه وروسته بیا 2009 کې ورله نامعلومه وسلوالو خاوند په ډزو مړ کړی، خو تر اوسه ورته خپل مجرم معلوم نه شو او نه حکومت دوی مطمئن کړی دی.
مازوی 2001 نه 28 فروری نه او شوه چې نیو عبدالستار خان عبدالغفار خان زیو د شلو کالو کې مونږ داسې یو ان اداره پرې نه خوده، نم داسې یو ملک پرې خوده پرې پاکستان کې، نم داسې یو جنسی پرې خوده، نم داسې یو عبدالغفار خان دی الله وبخي 2009 کې هغه شهید کړی شو 10-12 به د ژبې پسې ګرځېدو پسې کل باندې بیا د غټ تصویر لګولې او دا زوی مې چې دی نو هغه زوی د هغه نه پس 15 میاشتې پس یو زوی شوی دی ماشاءالله هغه زلمی شو له خیره سره همت نارم شکر الحمدلله افسله دی خدای راکي د هغه بچیم پالم د هغه کورم پالم زه اوس پسې زوی پم شوم بوډۍ م شوم شلو کالو کې به زما مخکې سه حالات او اوس بس حالات دي کنه، خو بس په دې شلو کالو کې مونږ ته اره بچې داسې رڼایي رانله چې زه پرې مطمئنه شوم د حکومت نه.
دوی وایي چې د شلو کالو راسې شپه ورځ د عبدالستار خان کونډه ښځه او څلور بچي د هغه د واپس راتلو پوښتنه کوي د کوم چې دوی سره جواب نه وي.
یاره بچیا مرګ ته شپې ورځې دي پاس کوي غریبانان هغه هم دا تپوس سراوتې نه چې ما مرشم کوته هغه به زما دا تپوس کوي چې زما بو براشي زما هغه جواب زما سره نشته چې زه وته یم چې راځه زما بو براشي رحمن شي هم په دې تمه کې موږ ټول ناست یو چې ور سو کوټه کوي کو بیٹھے مې تاسو چپ شئ ستار خان سوال جواب دی تاسو چپ شئ چې موږ ته بسوک سوې کو دی وي نو په دا غي جوابونه ما سره نشته چې زه غي له جواب ورکم هغه په زمت مهین کم چې راځه تاسو پلار جون دی دی کومل اس ماته جواب ما سره نشته.
دا سازمان وای چې د پښتونخوا نه علاوه د قبایلی ضلعو او بلوچستان صوبې نه هم یو شمېر خلک ورکړل شوي دي او ډېرو پکې مړی هم ځای په ځای موندل شوي دي. د شمالي وزیرستان ملک جلال وزیرستانی وای خپل هم و میاشتې غیب کړی شوی وو او سخ پهلوان یې اوس هم ورک دي او حالات نور هم په خرابېدو دي.
سالور واره خو پرشنی نه وشور هغه نه بعد بیا ضرب حزب شروع شو که خدا غویل چې بس اوس امن براشي پرشن نه وشول ضرب حزب ختم شو اوس خو به هغه کم د مون کې دیان دي کوم لا پته شوی دي هغه بر اخلاص شي خو بریدا چا خو نه شول رخلاص اوس نور نوی نوی تازه بیا هم شروع دی وکول دي هغه ظلم چې کم ظلم دی هغه وخت نه روان دي هغه هم اوس هم روان دي زما خپل تر بران دغه اتکاله کیږي درې کسانی وړي په کې یو خلاص شو ادوه سم ورک غایب دی نه عدالتونو کې پښول غشته او نه غا څه د معلومات شته چې کم ځای کې هیڅ پته نه لګیږي. داسې هزار وزیرستانیان ورک شوي دي دومره خو کچا غا ځوان خزې ناست دي مرته خو به تسلی ملو شي چې ټول ور جاړي هغه ته خو به تسلی ملو شي چې زما بچي مړ کړی دي.
ابراهیم پراچا چې د پارلیمان غړی هم پات دي او پیښور های کورټ کې وکیل هم دی وای چې وخت یې دوه سره سره د لادر کښوي کسانو او هدفي وجو نشمیره نور هم پسې واقع دودا
سینکڑوں خلق معلومات کا رشتہ مہندے خوندے بچی در بدر گردی چرتا تھا.
بلخوته پاکستان حکومت لخوا د لادر کشوي کسانو درا معلومولو لپاره 2011 مراسي جوړ سرکاري د پلیټونو کمیشن لخوا جاری شوی معلومات تر مخه تر دې دمه دوی ته خوشه وزره په جبرتوګه د لادر کشوي کسانو د خپلوانو لخوا درخواستونه راغلي دي چې پکې دوی تر دې دمه خوشه 3,297 کیسونه را معلوم کړي او هوار کړي هم دي او سبان دي 2000 لا پاتې دي. ولې پاکستان کې هم انړول د بشري حقوقو سازمان نهم د دې کمیشن د کارکردګې نه مطمئن نه دي او وایي چې د لادر کښوي کسان شمیر د دې نه هم ډیر سیوا دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. هغه پاکستانی زده کوونکی چې د افغانستان په طبي پونتونونو کې زده کړې ترسره کوي وایي چې د کورونا له کبله پاکستان ته ستنه شوی وو، خو د تورخم دروازه تړلو له وجې چارواکي ورته افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي او د دروازه بندولو له وجې راتلونکي د خطر سره مخ شوی دی. د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه د پاکستان د سنت مرستیال چیرمن مرزا محمد اپریده وایي د لړکی باید کورونو او بارنو چارو د وزارتونو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې.
د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان زده کوونکو وای دوی ته باید هغه ته د ورتک اجازه ورکړي شي. دوی غواړي داسې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان د زده کوونکو لپاره پاکستان ته پورتک د ځینو شرطونو سره سم اجازه ورکړي، دوی د هم هغه ته د زده کړو لپاره پریښودل شي. د جولای 28 د خبر پختونخوا د بیلابیل سیمو زده کوونکو مشهد رادیو سره خبرې کړې دي. ویلې دي د دوی تعلیمي کال هم خراب شوی ځکه د کورونا د وجې اول پوهنتونونه بندو، پوهنتونونه چې خلاص شو نو د تورخم لاره بنده وه او دوی نشو کولای چې هغه تل راشي. په دغه زده کوونکو کې په روخان طبي پوهنتون جلال آباد کې د پاکستان د زده کوونکو د اتحادیې مشر سلمان شاه چې د باجوړ اوسیدونکو دي د ځینو نورو زده کوونکو هلکانو په شمول د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
په روخان یونیورسيټي کې جلال آباد کې د 15 کالو راشي په میډیکل فیکلټي کې ما چې د کورونا د لاکډاون د وجې نه کورونو ته راغلی د اوس په تورخم کې دا غور طرفه وته اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم امجد سعید دی، د مرګره سره تعلق ساتم. مونږه ویکسین هم لګولې دي، ویزه به هم ولګو. مونږ دا فیل کو انسوسی والا ته چې مونږ ته سلار راکې او مونږه ته لاړ شو خپل ایگزام سوزکه چې زمونږ په دې باندې رو کال خرابېږي.
د سلمان شاه پوینه چې د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان لخوا د ورغلي زدکونکو شمیره د 500 نه زیاته ده. دی وای دی کني اواز هلکان بلکې یو شمیر جنکې هم شامل دي. د تورخم له لارې د بندیزو سره سم دوی د وخت پاکستان کې په خپل کورونه کې د خوغواړي واپس خپل تعلیمي ادارو ته ورشي. د پاکستان حکومت لا هم د غزه د کونکو لپاره کومه فیصله خو نه ده کړې. البته د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی اي پي پي د جولای د 15 منټې د خبر تر مخه د کورونا د معلوماتو او مخنیوي ادارې ان سي او سي فیصله کړې و چې هغه زده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري او پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق وي ورته د ځینو شرطونو د لاندې پاکستان ته دراتک اجازه ورکړې شوی. شرطونه داسې چې کوم 3000 افغان زده کوونکي پاکستان ته داخليږي اول بلس اورز قرنټین کولې شي او کله کوم تنانو د کورونا ټیسټونه مثبت واپس په افغانستان ته لیګل کیږي. خود پاکستان نه افغانستان ته د ورتلونکو زده کوونکو لپاره تر دې دمه کوم اعلان نه دی شوی. د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د 400 او نورو سیمو جنکو زده کوونکو هم مشاهده لري. د خپل غوښتنې داسې ویلې دي.
سمبل سنوبل د 400 دانه بلونګ کو او د جلال آباد کې د سپینګار یونیورسيټي سټوډنټ یم. مونږ کورونا کې پاکستان ته راغلو اوس مونږ ته بارډر کې ډیر ځات اف آی اے امیګریشن ان ایس سی والا مونږ ته پرمیشن نه راکړي.
السلام علیکم، زما نوم نمتا اکبر دی، زه رزل سواب یو سټوډنټ یم. زه په جلال آباد کې د روخان یونیورسيټي میډیکل سټوډنټ یم. اوس حالت ښه شوی دی، کورونا ختم شوی دی، زمونږ یونیورسيټي کلوز شوی دی، یونیورسيټي کې زمونږ ایگزام هم سٹارټ شوی دی. اوس زما نوم کلی اکبر دی، زه رزل سواب یو سټوډنټ یم. نغر کالج میډیکل سټوډنټ هم اوس موږ واپس لغور ځکه زم اگست په سٹارټ کې زموږ فائنل ایگزام سٹارټ کیږي. موږ د ګورنمنټ نه خاص کوم موږ ته بارډر کولو کې ټول سټوډنټان لاړ شي افغانستان ته خپل ایگزام ورکړي. د دې پوجا سیمستر او وخت ځای نه شي.
د غزه کوم کوډیر کوشش کړي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته افغانستان ته د تک اجازه ورکړي شي، خو لا هم کامیاب شوی نه دي. د دوی د غوښتنو لپاره مو کوشش وکړو چې د کورونا د معلوماتو د دغه ادارې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له هغې خوا مشهد رډیو ته څه ځواب نشو ملاو. البته مشهد رډیو د پاکستان د سنت د ډیپټي چیرمن مرزا محمد افریدی سره د دغه زده کوونکو د غوښتنو د ځواب لپاره رابطه وکړه. نو نوموړي وویل
فلال سپارسونه راغلی دلته د ماشومانو د ایجوکیشن مثلا ده. نو انشاءالله خپل فورن منسټر سره شیخ رشید صاحب سره د دوه سره د میټینګ وکړم چې د واره کې حضور کې پالیسی د لکن لاشي واپس او د خپل تعلیم ته کمپلیټ کړي.
د دغز د کونکو پوینه چې د دوی امتحانونه هم په ځینو پوهنتونونو کې د جولای دی یو دیر شمنه او په ځینو نورو کې د اگست د دوه منټه تر د پنځه منټې پورې شروع کیږي. نو دوی غوښتل په تورخم لار دی ورته د ورتک اجازه د دغه نیټونه وړاندې ورکړي شي. شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلاره منزوره کړې ده چې لمخې به د صوبې غیر فعاله صنعتونه بیا فعاله کیږي. په پالیسۍ کې ویل شوی چې په راروانو لسو کلونو کې به په صوبې کې لس صنعتي زونونه یا سیمې پرانستل کیږي. خود صوبې د صنعت او تجارت د خونی مشران وایي چې صنعتي پالیسیانې مخکې هم اعلان شوي دي خو ورباندې عمل نه دی شوی. دوی زیاتوي حکومت دې د نو صنعتي مرکزونو جوړولو پر ځای پخوانی مرکزونو لا اسانتیاوې ورکړي او سرمایه کاری لپاره دې سازگار چاپیریال رامنځته کړي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلارې منظوري ورکړې ده. دا پریکړه په پیښور کې د جولای په شپږویشتمه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. د دې پلان د لاندې به پر روانو لسو کلونو کې لس صنعتي زونونه پرانستل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د صوبې شپږو وړو صنعتي زونونو ته به د ځانګړو زونونو حیثیت ورکول شي. نوموړي زیاته کړه،
بغیر سیکٹر سٹارٹ اپ ځان خلک دې واړه بزنس څنګه سٹارټ آی پنځه متر شل کرو کوپوري دوا ډایرکټ از یوت افیر خیبر پختونخوا ورکي.
خو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونی مشران وایي چې یو صنعتي پالیسی په کال 2008 او بل په کال 2014 کې هم منزور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری په خوانی مشر او صنعتکار زاهد شینواری وایي چې د صوبې سند د افغانستان سره د کاروبار نه بغیر ودا نشي کولی.
کوم زړه دی هغه خو بهالول خو په ځای باندې پاتې شو. نورم ډیر زیات سندونه زموږ په دې طرف ته لاړ ځکه چې افغانستان سره تجارت زموږ په مشکل کې راغی او زموږ د صوبې ډیرو سندونو چې کوم پیداوارو د افغانستان د ایکسپورت کې اتلو او په هغه کې موږ سره د پنجاب او د سند په مقابله کې یو ځای واضح چې دی یو ایڈوانٹیج ورا سرا یا یو فائدہ ورا سرا. نو اغا مونگ لاس نا افغانستان مارکیٹ ہوا تو نو آئی پوجا بانے زنگ دیر سنتونا بیمار سنتونا کی بدل شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبو د مړو صنعتونو د ژوندي کولو خبره په داسې حال کې کړې ده چې په صوبه کې د ګدون انډستریل سټیټ د تیرې سمودې نه د بحران سره مخ دی او د اسانتیاو د نشتوالي له کبله صنعتي پیداوار راپریوتی دی. په اسلام آباد کې د منځنۍ اسیا د سیمایزي اقتصادي همکارۍ د ادارې سړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې باید حکومت د نوو صنعتي مرکزونو پرانستلو پر ځای زاړه صنعتونه ژوندۍ کړي او صنعتکارو لا اسانتیاوي ورکړي.
تاسو چې خطر می تاثر چې کم دینو د پیښور والمي نو د ګډون سروایوول پکې نه کی ځکه چې زمونږ چې کوم کنسنټریشن د پروډکټس او د انډستری سپیشلایزیشن د نو هغه شتنه خو بس په خطر کې ما چې ډبه جوړیږي او بلور وړي جوړیږي او په پېښور کې بلور وړي دی او دغه جوړیږي کنه. که تاسو درې او څلور او پنځو د شپږ کوي کنه نور به ویجاړ پاتې کیږي, نور به روان پاتې انلس ان انټل چې په ملک په سطح باندې لکه ستا دومره ایکسپورټ سیوا شي یا ډومیسټک کنزمپشن دومره سیوا شي چې دا ټول انډسټریل چې کوم ریکوایرمنټ دی دا تو کیپیټلایز کړو دا ته کنزیوم کړو.
بلخوا د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا مهال په ګدون انډسټریل سټیټ کې یو سل درې پنځوس کارخانې کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د هغه یو سل اووه اتیا ځمکو د اجارې لوزنامې معطل کړي چې شاړې پرتی دي او نو سرمایه کارانو لبه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. شاهین بنیره بدرتا د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
وزیر اعظم عمران خان ویلی دی پاکستان نه خوره طالبان ویان دی او نه باید داغی د کارونو ذمہوار وګرځول شي. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د میډیا د استاد سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوله غواړي, خو دا خوخه اوس د افغانانو دا چې ستونزه له پوځي لارې هواروي او که سیاسي لاره خپلوي. په خیبر پختونخوا کې د ډایرکټریټ ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. مظاهر چان وایي چې حکومت د سیکرټریټ د لسو زرو ملازمینو په تنخواګانو کې یو نیم سل فیصد اضافه کړې ده, خو د ډایرکټریټ د څلور زرو ملازمینو تنخواګانې نه دي ډېرې کړې. یاد دې وي چې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یو پلاوی د مظاهر چانو سره لیده کاته هم کړې دي. پاکستان د کورونا وایرس د سلورمې چپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي دي او په ولس یې غږ کړی دی چې د اګست د یوې دیرشمې نیټې پورې واکسین ولګي. پرون په اسلام آباد کې د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې د غونډې نه وروسته وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې حکومت هغه کسانو ته د واکسین لګولو لپاره د اګست یو دیرشمه نیټه مقرر کړې ده چې له وایرسه د زیات اغیزمن کېدو د خطر سره مخ دي. په خیبر پختونخوا کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډي ایم ویلي دي چې په مردان کې د بارانونو له کبله د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. دغه شان په بردیر او باجوړ کې هم دوه کسانو ژوند بایللې دي او نه نور ژوبل شوي دي. او روسیا وایي غواړي چې برتانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخ خبرو برخه وګرځي. دا په داسې حال کې دا چې واشنگټن په خبرو کې د چین د شاملولو په لټه کې دی. د امریکا لپاره د روسیې استازي اناتولی انتونو پرون ویلي دي چې د نورو اټومي قوتونو په شاملولو سره د وسلو د کنټرول په اړه د مذاکراتو چوکاټ پراخول اړین دي.
تاسو مشال ریډیو اوري لاند خبرونه مو د شاهین بنیرینا واوریدل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته ناتو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 زیږیز کال په پای کې د خپل محارب ماموریت لپاره تر سوال وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځانګړي افغان ځواکونه دننه په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناتو او امریکایي فوجیانو لوتل وروسته دا څرګندونه وه چې دا ماموریت به په کم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځانګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو له لوري روزل کیږي. تفصیل اسمت ساروان پر ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوې دي. چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د خود ملاتړ ماموریت لا پاتې رسیدو وروسته له افغانستان د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لوبغړی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80% عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکی رسنیو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیې د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د اسمت ساروان رپورت مو اوریدو چې ناتو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړی. په دغه اړه زو د یو بل رپورت طرف ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره سیګار وای د طالبانو پراخې حمله افغانستان له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه ادارې د جولای پر 9مه د امریکا کانګرس ته د خپل راپور په وړاندې کولو سره ویلي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړې نه ایوازي دا چې سولې ته لار هواره نکړه، بلکې د جګړو شدت سره د ملکی تلفاتو کچا له پخوا لوړه شوه. خو طالبان بیا د تاوتریخوالي اصلي عاملین امریکا یادوي او وایي چې دغه هیواد د دوحې تړون په ځنو وختونو او برخو کې نه دی عملي کړی. نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار پنځشنبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخې حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکی تلفاتو کچا پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سږ کال د اپریل میاشتې له پیله تر می میاشتې پورې 215 ملکی کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 6000 حملې ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره لدی چې په دوحه کې څو ځلو خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو جان سابکو ویلي کروان حالت کابون شوبر تر نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عاملین یادوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد وویل د امریکا له لوري د دوحې تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه وستل، او د خپلو ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپلو دونه ته زور ورکړی. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیره شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایي پوست ته اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایي ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روانې جولای میاشت په 20مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وطن له افغانستانه 95% بشپړ شوی دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای سپین بولدک کې د طالبانو له لورې د ګڼ شمیر ملکی وګړو د وجل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وجل شوو کسانو هویت یې سرګند کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه سل تنو وژل کېده تایید کړي وو، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسیدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. تفصیل د اسمت څاروان په رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقوقو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په درویشتمه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وشل شویو کسانو هویت معلوم کړي، خو ممکن د وشل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکارا دی د جګړه جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک پیڅوک وشل شوی نه دی.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادره کړي او سلګاو پورې وزل شوی دی او نور داسې افواهات خپره شوی دی چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورسو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بدرکه کړي دي.
دا لومړنۍ اطلاعات پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې سل تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې پر ګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بې ګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزي او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوې دي. کمیسیون لشکلو خوا په ځنګل دی طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني شمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې باوري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
مشال رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسته د سپین بولدک لویدل ورسته وس دوی په خپل مالونو دوه ځای محصول ورکوي. د دوی په وینا یو خوا طالبان په سپین بولدک کې له دوی په نغدو پیسو محصول اخلي او بل خوا کندهار ښار ته په ننوتو د افغانستان ګمرک چارواکي د انټرنیټي بانکداري لاري له دوی محصولوي. افغان حکومت وايي دوی قانوني حیثیت لري خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه سرګندونې نه دي کړې. نورحال احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې راکوي.
د چمن د تجارتي خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلي دونکو تجارتي موټرانو باندې لایحه یا محصول یې شیدي.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 5000 6000 10000 لک یاده غشي مطلب خپل لایا یې چې دا هغه دی خپل محصول په نامه باندې اخی بیا چې کندار ته وځ کندار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې چې کله د جولای پر 14مه طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لار د سوداګری په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو دغه لار د جولای پر 15مه 16مه او بیا ورسته د جولای پر 22مه د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر زیراځي خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26مه د چمن سپین بول د کلار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستل چې په هغه ورځ په بیلابیل توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بول د کټه واوښتل دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لار هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانستوي د چمن تاجران وای چې یو خو د کورونا وبای حالات او بل خو په دا ورستیو کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو لکبل د لاري له تړل کېدو ورسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخ مخول د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د 100 ورځو پر لپسې خبرو اترو ورسته انتظامیه دې ترازی کړ چې د تجارت لپاره هم د چمن لار د سپین بولدک پر مخ خلاص کړی د چمن د تجارتي خونی په خوانی مشر انجنیر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچي څخه د چمن لاري د یو سلسل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي د نوموړي په وینا پر دې سربېره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاري هر ورځ په بیلابیل توکو بار له 2500 څخه تر 400 پرې ټرکونه اوړي را اوړي
د پاکستان د لاري ګورجی یا ګورا یا سره یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه دا د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خواڅ چې کوم نوده میوه ده وچه میوه ده جړی بوټي یعنی نور د ائټمنس په افغانستان کې کرل سی وی یا کرل کیږي هغه راځي
وسوال طالبان په داورسیو کې تر سپین بولدک کوړان دي له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمه هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دي د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دي
حکومت ته موږ ګان کې نه لرو چې موږ وای چې موږ دوه ځای محصول وکړو
د لارو بندېدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی د کندهار ولایت د ګمرک مشر سپت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درامداتو پروسه روانه ده خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لاري خپل صادرات یا برامدات راتلونکيونه پیل کړي د احساس په وینا افغان حکومت اوس هم د پخوا په شان د مال او موټر د کیفیت او کمیت لپلوه د کمپیوټري نظام او انټرنیټي بانکداري لاري محصول اخلي چې په مستقیم ډول په بانک کې د مالی وزارت حساب ته انتقالیږي
مخکدی مشروع حکومت پس مکلف یو قانون تطبیق کوي هغه څه چې قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختلفي عامه تطبیق کوي مقیمت گزاري حتی آنلاین ده مګاسي کډا ستوم ده ټول مرکزی ستوم ده چې هر موټر راځي هر جنس راځي هغه په سیستم کې چې کډا ستوم کې داخلي کې پیسې ټول په بانکونو کې کېږي تعرفه ټول آنلاین ده هغه نقد پیسې یو افغاني حکومت کې ناخستل کېږي
سپرت لا احساس یا تبیچ کله حالات سمول او بولدک د افغان حکومت په کنټرول کې و نه د جمعې له رخصتي پرته به هر ورځ له 50 میلیونه څخه تر 80 میلیون افغانۍ پورې محصول راغونډاوه خو د نوموړي په وینا د جولای له 26مه د سوداګری لپاره پر چمن سپین بولدک لاري پرانستل سربېره د وړخیز تجارت د پخوا پرتله ډیر کم سوی چې د محصول کچه مور سره ټیټ سوی دی د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې پشپش بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوالو طالبانو لاسته د دوغ بندرونو او ګمرکونو لویدل ورسته د حکومت اواید د میاشت پر سر له شاوخوا و نیم عرب افغاني څخه نیمایي ته راټیټ شوی دی کڅم وسوال طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړې خو په چمن کې ناست پاکستانی چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه څه ویلو ډاډه کوي مشال ریډیو د جولای پر 28 او 29 په بیلابیل وختونو کې د چمن له ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل سره د هغه پر شخصي واتس اپ او موبایل ټلیفون شمیره څوځلې د تماس نیول هڅه وکړه، خو پر زنګ ورتللو سربیره نوموړي یو خوا ټلیفون ته ځواب نه وایه او بل خوا یې په لیکلې باندې د واتس اپ پیغام پر لیدلو سربیره هم څه ډول خبرګون ونه شود. خو په چمن کې میشت یو ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 29 مشال رادیو ته وویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي، بلکې د په خبره له کندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 29 چمن ته راوښتل چې پاکستانی چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست. د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.8 میلیون ډالر و، چې د 2014 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی. تاجرانو اندیښنه ښودلې چې نه امن حالات دا کچ نور هم راټیټولای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو اورئ. د خیبر پختونخوا د ماينونو محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د غیر قانوني کانکندنې خلاف کاروایان کړي او د صوبې له ډیرو سیمو څخه غیر قانوني کانکندنه ختمه کړي ده. خوزنی سیاستوالان او د کانکندونکو د اتحادی غړي بیا وایي چې دا د حکومت ایوازې ادعاوي دي او وس هم په یو شمیر سیمو کې غیر قانوني کانکندنه روانه ده. دوی زیاته کړه باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته په کتو د مادنیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامی خلکو ته ترې ګټې ورکړي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل پر رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ماينونو چیف انسپکټر فضل رازق وای د صوبې له ډیرو برخو څخه غیر قانوني کانکندنه ختم کړې ده. نوموړي د جولای په 28 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د غیر قانوني کانکندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته په صوبه کې د دې کار مخنیوی کړی دی. فضل رازق زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کانکندنې جرم ثابت شو نو د ګرفتاره کېدو وروسته به ضمانت نه کېږي او په میلیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي.
او ډیپارټمنټ چې کوم دی نو هغه هم ډېر سترانګلی په دې کې باقاعده دوی خپل کاروای نه کوي. د دې سره مختلف ریسورسز دي، مختلف سټاف دي، راغلي سرویلنس دی په کې، د ګارډ ماین ګارډز دي. الیګل ماینینګ چې کوم دی کنه نو دا هغه نن سره بالکل تقریبا نان بیریبل سزا ملاوي کی او دا هغه کې باقاعده پراپر امپریزنمنت دی. دا هغه کې ملینز روپیز په هغه کې فاین هم وی.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د جولای په 28 په یو ریپورت کې لیکلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت له صوبې څخه غیر قانوني کانکندنه ختم کړي او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کانکندنې په اړه 1,46 اف آی آر درج کړي دي. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی او د مادنیاتو او ماینونو د قائمه کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې او په ځانګړې توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کانکندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوي کانکندنې څخه هم مادنیات کاچا کیږي.
او دا چې کوم الیګل ماینینګ خبره کوي نو الیګل ماینینګ بالکل نه دی ختم. زبده ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ. زه خپل د منرل کمیټې ممبر یم. موږ څو میټینګونه راغوښتل او ځینې خبرو کې موږ خپل سیکرټ به جواب شي. په تیر میټینګ کې متدوله چې تاسو دې لپاره کمیټه جوړې کړي چې موږ ویزټ وکړو نو هغه ویزټ موږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د ویزټ دغه کې نه خو چیرې دی وخت باندې بدل ته ویزټ یو.
د قبایلي سلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غي لغرونو د مادنیاتو ایستلو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوی چې غي ته د منلو وړ نه ده. په سواد کې د کانکندونکو د اتحادی مشر عبدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادم خیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کانکندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کانکندنه چې د حکومت په اجازه کېږي الته بیا د کانکندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کېږي.
دلته یو مهم لیګل نشته، ټول الیګل مهم شروع ده. دا
د دمخېلو بازیخېل چې کوم لیز د 1214 کالونو چلیږي دا هم قومي ایریا دا په قانون باندې چالان ورکړی کیږي د ګورنمنت ته او دغه لیز اوس پورم لا رجستر نه اوس.
په شمالي وزیرستان کې سیاستوال او د مدنیاتو کاروبار کوونکي قسمت خان وزیر وای چې په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته غیر قانوني کان کیندنه ناممکنه شوې ده.
حقیقت دا دی چې مخته خو داسې صورتحال و چې لیز چا پېژندنه دغه سې به خلک الیګل مایننګ کول اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې فاټام وه په دې باندې د لیز کارونه شروع وي. ما خپل شپږ اوالي زونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي. 2015-16 نه د کوم اپریشن وشو نو لیز سیستم شروع شوی دی.
بلخوا د خبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل رازق هم دا منی چې په قبایلي ضلعو کې د پوسټ د کنټرول له وجې غیر قانوني کان کیندنه نشي کېدی، خو هغه دا هم وایي چې په لرو پرتو سیمو او قبایلي ضلعو کې د څارنې د نظام او د نورو تکنیکی ستونزو له وجې دا نشي ویلې چې په هغه سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه نشته.
فار پلنج ایریا ای چالتا بچ کم دے یا ایکسیسیبلٹی نہیں یا التا دا گورنمنٹ سے کم دے زمون سٹاپ دے لا کوتا بچ کم دے تے پرابلم ہی نو مے بی چے التا دا سی کی گی لگا دا ٹوٹی ریزلٹ نہیں کوئی نہ چے کشے غلط کرو نو ہر وقت یار دی کی گی.
فضل رازق زیادہ کڑا پ خیبر پختونخوا کی دا پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربلو کوئلی تانبے او بیا پلوی مقدار کی دا میس کرومائٹ گرینائٹ گیس تیل او دا غسی دا نورو قدرتی وسائلو زیرمی موجودی دی.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو او زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګونو خلکو په ګډون د اسد ومه یا د ملي بیرغ ورځ ولمانځل شو. د دې مراسمو ویناوالو له خلکو غوښتل چې د یو سولیز او پرمختللي افغانستان لپاره ټول تر یو بیرغ لاندې راټول شي. نجیب الله الوخیل د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د نمانځنې ویناوالو ویل د جمهوریت بیرغ په دې افغانان لوړ او رپانده ساتي چې د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې د ټولو قشرونو عزت او د دوی حقوق خوندي دي. خوست والی محمد کټوازی په خپلو پیریزو خبرو کې د ملي بیرغ ورځ د افغانانو د ملي یووالي او خپل هیواد سره د مینې د خودنې د سمبول په توګه یاد کړ.
نن غونډه د ملت د وحدت غونډه ده، نن غونډه د افغانستان د وحدت د نشان غونډه ده، نن هغه بیرغ ورځ ده چې ټول افغانان ترې سر قربان کړی ده، په ټول تاریخ کې افغانان خپل بیرغ لوړ ساتلی ده.
د ملي بیرغ د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران هم خبرې وکړې او ویل
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ولست داډو پینا ورکوي چې په تمامه معنا د افغانستان علما د خپل ولس د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ به اوګه په اوګه ولاړ وي.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر ښځو هم ګډون کړی و. سیما بریمن په خپلې لیکنې وینا کې ویل
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس یې د خپل یووالي او ازادۍ د نه په حیث رپاند ساتي.
د ولایتي شورا غړي نادبی بی عمری وای د جمهوریت د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې ټولو قشرونو ته خپل حقوق ورکړل شوی دی.
د بیرغ لاندې جمهوریت کې مونږ خزه ته هم حقوق ورکړل شوی دی، بډاګانو ته، ځوانانو ته، اتمه یبینو، مالینو ته، شایدانو ته، کونډو ته، ټول د افغانستان ادباو ته خپل حقوق ورکړی شوی دی. نور هم مونږ د دې بیرغ لاندې د اساسي قانون تر چتر لاندې مونږ بیا خپل حقوق افغانیان غواړو، خصوصا خزه طبقه.
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي، چې بالاخره د 1902 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.